په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځان غړي شوی. په څو شیبو کې زما همکار فریده سیال وړاندې کوي او موضوع هم د اخلاقي معیارونه چې څومره ځوانان ورته پام کوي. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو ښځینه کارکوونکو چې د کار لپاره یې حاضري ورکوله مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو ښځینه کارکوونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د یو نامه د دغې اندېښنې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو په 13 دسمبر میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي، ډېرو مرستندویو ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي وو چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي وو د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاته دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کمپ کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کمپ کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د شرکت یو ګودام له منځه وړی دی. په دې کمپ کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا ورته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکي ویل ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوې ده. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسما د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ډیټل والي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډی روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر نن وویل چې په ناتو کې د دې هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. د فنلند غړیتوب د دې تلوالي د تاسیس له څلوراویو کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنگتن کې لاسلیک شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. تاسې د ځوان فکر پروګرام اوري او زه فریده سیال پکې د شفیق عرض تخنیکی چارو په سمبالښت کوربه يم. تاسې سبا د اپریل 15 د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وجدان نړیواله ورځ په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا په داسې حال کې هر کال منځل کیږي چې دا ورځ ریښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو او یو بل ته د منلو پیغام له ځانه سره لري. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د دې ورځې په بهانه په دې خبرې کوو چې ولې باید په یو ټولنه کې وجدان یا دا چې اخلاقي معیارونه څه دي، ولې باید په ټولنه کې مراعات شي، د هرې ټولنې اخلاقي معیارونه ولې له بلې ټولنې توپیر لري، همدارنګه په اوسني افغانستان کې ځوان نسل څومره اخلاقي معیارونو ته توجه کوي، او په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو توپیر په څه کې ده. آیا اخلاقي معیارونه یا په ټوله کې هغه وجدان کولی شي د حقوقي قواعدو ځای ونیسي او کنه، همدارنګه د پرې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او وجدان ترمنځ توپیر څه ده، او توپیر به د حقوقي قواعدو سره هم بررسی کړو. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې له میلمنو سره وڅېړو. د خبرونې میلمانه مو ډیر دي، خو اړیو به په خپل وخت کې راخلو. په پیل کې به د حقوقو د پانزي استاد ابوذر عزازی ته ورشو. عزازی صاحب سلام، شي بخیر اغلی. که تاسو راته په پایل کې وای چې مګه په ټوله کې د وجدان او اخلاقي معیارونو توپیر په څه کوو؟
کور مو ودان اغلی سیال، زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته.
مننه کور ودان.
دقیقا چې دوه اړین مباحث دي چې په ټولنه کې سره تړلی دی او بل سره او لازم او ملزم دی. که چېرته وکتل شي حقوقي قواعد چې دي هغه یو چوکاټ دی چې د هغه پر وړاندې د یوې ټولنې ټول افراد مسؤول دي، او د دې پلي کولو مسؤلیت حکومتونو ته راګرځي چې هغه موارد چې کدې چې دغه څخه د وی ټولنې افراد ډیر زیات متضرر شي، نو هغه د حقوقي قواعدو په چوکاټ کې راځي، او حتی د فرعي قوانینو کې هم شامل کیږي. او هغه موارد چې اخلاقي معیارونه دی هغه هر فرد پورې تړلې دي چې افراد د ټولنې کې باید هغه رعایت کړي تر څو پورې په ټولنې کې نور خلک متضرر نه شي. لکه د بلګې په ډول زه څو مثالونه غواړم چې وړاندې کړم. لکه ډېرې وخت په تاسو باید وایم چې یو شمیر د خارونو اوسیدونکو یا په لرو پراتو سیمو کې یو شمیر افراد چې موټرې لري هغوی بېځایه بې مورده آراندونه کوي، یا شپې یو کس د وظیفې څخه راځي د دې پر ځای چې خپل کور دروازه ټک ټک کړي یا خپل فامیل سره تلیفوني اړیکه ونیسي بیا آراند کوي، دغه د طریقه خپل فامیل خبروي چې زه راغلم دروازه را ته خلاص کړ. ولې دې ته متوجه نه ده چې دغه آرن کول نور ګوندیانو ته هم زیان رسوي. شاید په دې ګوندیانو کې مې یو څوک مریض بوي، څوک به جګرخونه بوي، چا باندې به بد لګي، او نزاکتن دغه عمل نه ده. ولې په تاسو باندې چې دغه اخلاقي معیار نه عمل کیږي؟ لکه یو د بلګې په ډول یو کس نوشابه سکی او ځان ته روشن فکر هم وایي چې زه ما نور ذکر کړی دي، او کله چې نو شابه وځي کله د دې پر ځای چې هغه په خپل مناسب ځای کې وځي په سړک وسره چوي، یعنی دا هغه اخلاقي معیارونه نه جوړ بي چې دغه کار تر سره شي، او دغه مسائل دې سبب کیږي چې په خار کې انتخابي وضعیت حاکم شي، او یو خار یو سیمه یو هیواد یعنی بدل لوري ته لاړ شي. د دې ترڅنګ مونږ نور بلګه هم ورکوو چې
زازای سب ته په بخنه سره کدا توپیر راته د وجدان کلمه هم موږ دلته ذکر کړه. تاسو د اخلاقي معیارونو او همدارنګ د حقوقي قواعد یو څه توپیر ایجاد کړو. کدا د وجدان تر او ګرځو، کوم چرته وجدان تعریفو یا هغه کړنې چې وجدان پورې ارتباط نسی د څنګه تعریفو؟ نو
کله چې بحث د وجدان کوو هغه د انسانانو باطن پورې تعلق لري. یعنی ډېر وخت یو شمېر مسائل په کورونو کې خپلو اولادونو ته یا د خپلو کورنۍ غړو ته ویل کیږي چې دغه مسائل باید رعایت شي. که چېرته هغه نه رعایت کیږي، هغه نقض کیږي، هغه ماتیږي، نو هغه انسانان چې هغوی وجدان ویښ وي او هغوی ته د ماشومتوب څخه بعد مسائل ویل شوي، هغوی وجدان نارامه کیږي او بالاخره عذاب د وجدان پیدا کوي. نو په دې اساس ډېری وجدان یعنی د فرد پورې تعلق لري، د فرد تربیه پورې تعلق لري، د فرد تعلیم و تحصیل پر تعلق لري او دي د هغه د برداشت پورې چې د ټولنې څخه د څه برداشت لري څه ډول چلند وکړي څه ډول عمل وکړي ناسې څنګه وي ولاړې څنګه وي خلکو سره روغبر څنګه وکړي د ژوند چارې په څه شکل مختبوز ده ټول د متعلق د یو انسان د وجدان پورې دی چې په دې برخه کې حکومتونه هیڅ ډول اساسي رول نشو لوبوي ځکه چې تر څو پورې چې یو فرد د هغه مسائل چې د دې وجدان نارامه کېږي خپل هغه رعایت نه کړي او بعض نامشروع کارونو څخه ډډه ونه کړي نو حکومتونه نشي کولی چې د هر فرد دې ته متوجه کړي په دې برخه کې افراد ته ووایي چې ته دا کار وکړه دا مه کوه نو په دې اساس د دې لپاره چې دغه مسائل احساس شي د افراد و وجدان بیداره وي او هغه احساس ولري په زړه کې نو د ماشومتوب څخه باید هم کورنۍ په دې برخه کې رغند رول ولوبوي د کورنۍ و تر څنګ که مدرسه وي ښوونځی پوهنتونونه هم کولی شي چې په دې برخه کې هغه اړین پوهاوی ورکړي تر څو پورې هغه احساس په د انسانانو په باطن کې په زړونو کې راپیدا شي او که چیرته یو غلط کار کوي وجدان نارام شي او عذاب د وجدان ولري.
ډیره مننه زازه صاحب تاسو بیرته راوګرځو زموږ بله قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله خاطره صفحه هم وصل شوې ده. خاطرې جانې تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. دلته زازه صاحب رڼا واچوله چې حقوقي قواعد څه ته وایي او اخلاقي معیارونه څه دي وجدان څه ده په دې مسایلو باندې په ټوله کې تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی اوس بل هیواد ته تللی یاست یو اروپایي هیواد کې ژوند کوئ تاسو دغه دوه هیوادونه چې هلته افغانانو څومره اخلاقي معیارونه مراد کول او دلته چې اوس ژوند کوي دلته د خلک څومره اخلاقي معیارونه مراد کوي او د دوی لپاره اخلاقي معیارونه په څه معنا دي؟
سلامونه درنښت تاسو ستاسو ټول لیدونکو او میلمنو ته زه باید تصحیح کړم د ښځو د حقونو فعاله نه کېدای شي ووایي آزاده خبریاله توپیر لري سره خو په افغانستان کې په یو ډول په ټوله کې قانون هم نقض کېده نو هغه ټولنیز چار چلند هم په یوه ټولنه کې له قوانینو او دولتي اصولو څخه اغېزمنېږي چې په افغانستان کې له لوړ ځای څخه به قانون نه پلي کېده تر عامو خلکو پورې به بیا دومره په پام کې نه ګڼل کېده او له بابېزه به ګڼل کېده او له پام به غورځول کېده خو دغه هیوادونو کې د ژوندانه ډیری چارې د قوانینو تر سیوري لاندې دي او ټول د قانون پر مټ خپل ژوندانه مخ ته بیایي. زه د لندن په ښار کې اوسېږم. دې ته ورته ټول اروپایي هیوادونو کې او د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې چې قانون یې په لوړ ځای کې کېدی او قانون ته درناوی لري وګړي یې د قانون په چوکاټ کې یو ډول ژوندانه چارې سره سمې کړې دي. خو په افغانستان کې کورنۍ تل هڅه کوي هغه اصول یا هغه چوکاټ چې باید په ټولنیز ژوند کې په پام کې ونیول شي خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړي او خپلې کورنۍ کې لږ تر لږه پلي کړي او پرته له شکه چې بیا همدغه کورنۍ غړي دي چې ټولنه جوړیږي او ټولنه بیا په ټوله کې د ټولو کړه وړه سره که وسنجوو توپیر کوي. ځینې داسې کسان هم شته دي چې هیڅ څه ته به یې پام نه کوه ځکه چې زموږ له بده مرغه زموږ افغاني ټولنه د افغانستان لرو پرتو برخو کې لیک لوست هم ډیر لږ دی یا به خلکو ورته لاسرسی نه لري یا به هم د ګڼو ستونزو له کبله یې لیک لوست نه و کړی نو دا خپله پرې اغېز لري ځکه چې په ډیرو ښو او بدو توپیر بیا انسان ته لږ څه ستونزمن شي خو هغسې د هغوی په آن معیار به یې په پام کې نیوکه هغسې موږ بیا فکر وکړو چې اوسني زمانې ته فکر وکړو. فکر کوم ستونزې خورا زیاتې دي چې ارتیا د پریکار وشي او دغه زمينه څنګه چې خغلی تدې هم ورته اشاره درلوده هغه که په مدرسه کې وي که په خوانځي کې وي خو لږ تر لږه یو ځای دی وي چې په هغه کې زده کړي. زه یې غوره لارم دغه خوانځی بولم چې خوانځي کې کله چې زموږ ټول نسلونه سره لوستي وي هغوی کولی شي خپلو ماشومانو سره هم مرسته وکړي. زموږ ماشومان اوس که په ښوونځیو کې هم زده کړې کولی له بده مرغه چې اوس هغه هم ترې پاتې د نیمایي څخه خو بیا هم زده کړې به یې په ښوونځي کې کولی خو مور او پلار به یې ډېر څه نه وزده چې بېرته یې ورته ورپوخ کړي ډېر څه نه وزده څخه موخه له لیک لوست څخه و دغه پرمختللي نړۍ سره سمون څخه مې موخه ده نغه د افغانستان تر کچې بس نو
خاطر جان تاسو یادونه وکړه چې تاسو اوس مال لندن کې اوسېږي او دلته خلک قانون ته درناوی کوي که په دې اړه ته وایې په ټوله کې تاسو د لوست او زده کړې او ښوونځي کې او همدارنګه په کورنیو کې ماشومانو ته د دې مسایلو د ورښودلو یادونه وکړه څه فکر کوئ اوس مهال تاسو دلته ژوند کوئ وینئ خلک قانون ته درناوی کوي دغه درناوی چې قانون ته کیږي د دې هغه سرچینه له کوم ځایه پیل شوې ده؟ آیا هغه له اخلاقو پیل شوې ده؟
دواړه پکې ونډه لري هم له اخلاقو اخیستل شوې ده او هم له هغه دولته چې پلی کړې ده. اوس که دلته ډېر داسې خلک شته چې دغه هېواد کې نه دي زېږېدلي له نورو هېوادونو راغلي دي کډوال دي دلته خو لکه بهر میشتو یا اروپایي میشتو اړ دي د اروپا اسیایي هېوادونو وګړي هم چې قانون ته درناوی ولري او د دغه ځې چار چلند سره دې ځان او خپل اخلاق او خپل کړه وړه سره سم کړي او برابر کړي.
دلته بله پوښتنه هم کوم دغه د کډوالو یادونه مو وکړه د اروپایي زیاتره هېوادونو مرکزونو ته چې وګوري پلازمېنو ته چې وګوري دلته زیاتره افغانان دي یا د نورو هېوادونو مهاجر راغلي ژوند کوي د هغه خارونو پرتله چې هلته مهاجر کم دي په هغه خارونو کې چې افغان مهاجرین یا نور مهاجرین په ټوله کې کم کډوال یاد کړو دوی ډیر دي هغه خارونه نسبتا ګډوډ دي هلته نظافت ښه نه ده هغه څه چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی یا دا چې نور خلګې وایي ولې داسې یو ستونزه بیا رامنځته شوې ده؟
داسې یوازې افغانان هم نه دي په هر ځای کې چې دغه اروپایي هېوادونو ته چې ما ځین نورو ته هم سفر کړی په هغو ځایونو کې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده کډوال وي هغه که د افغانستان هېواد وي که د هندوستان وي پاکستان وي یا هر نور هېواد وي یو خو کېدی شي زه کله کله وایمه دوی به فکر نه کوي چې دا مې خپل هېواد دی ورته پام نه کوي بیا چې خپل هېواد رایادوم وایم نه هغه سمه مهال وو یا چې د دوی هېوادونه چې زه لکه پاکستان ته تللې یم هغه یادوم نه هلته هم هغه همدغه حال وو د دوی خو دوی په یو ډول وخت نیسي تر څو دوی د دغه خلکو کړه وړه زده کړي د دوی چار چلند زده کړي او د دغه وخت نیولو سره دوی بیا په یو ډول په ژور خفګان مخته کېږي ځکه چې خپل هېواد یې نه وي دلته ګڼې نورې ستونزې لري ژبني ستونزې لري دې سره کار او خلکو سره د ټولنیزې راکړې ورکړې او راشه داسې ستونزې به لري تر هغې چې هغه ټول سره سمی کې وخت به نیسي. خو ما داسې تر اوسه ډېر نه دي لیدلي چې په ټوله کې د دوی قانون نقض کړي. کله چې د تاوان خبره پای ته ورسېږي نو هېڅکله یې له پامه نه غورځوي او هېڅکله یې هم بابیزه نه ګڼي ځکه چې وایي په دغې په ما جریمه راځي. یعنی زه فکر کوم هغه د دولت هغه فشار او د قانون هغه فشار دی چې انسانان دې ته اړ باسي چې باید ټول اصول چې په پام کې ونیسي هغه څه چې خپل ځان ته غواړي یو معیار او چوکاټ ورته ټاکل شوی دی چې نورو ته یې هم باید په پام کې ونیسي.
یعنې په ټوله کې خبره بیرته هماغه حقوقي قواعدو ته راوګرځېدله نسبت دې ته چې هغه اخلاقي معیارونو ته ډېره ترجیح ورکړل شي. مننه خاطره جانې تاسو ته به بیرته راوګرځو پاکستان یادونه مو وکړه. اوس هم بل میلمه موږ سره وصل شوی عبدالله حمیم پخنۍ خبریال ده. حمیم صاحب تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو ته د پاکستان وضعیت په اړه وایي هلته خپله پاکستانیان یا په ټوله کې دا نور مهاجر چې ژوند کوي دوی زیاتره اخلاقی میارونه په پام کې نیسي د ژوند په چارو کې ک دوی هم حقوقي قواعد ته ډیر پابند دي.
سلامونه تاسو ته او د باس ټول ګډونوالو ته. داس پنه پاکستان یا افغانستان په تر ډیره پرې د دې پرهنګونو ریواجونه کړوړه حادثه سره ورته دي. لکه څنګه چې افغانستان کې د ځینو مسایلو په اړه باندې د څه په اړه فکر کیږي، پاکستان کې هم داسې دي، ځکه دلته هم ټول قواعد اصول تقریبا سره یو شان دي او تر ډیره پرې تکلیف نشي کېدلای. خوب بیا هم اړتیا ډیر لیدل کیږي، ځکه د خلک د تعمد نه دي کوم اصول باندې چې باید د ژوند وسی، کوم قواعد باندې چې دوی باید د ژوند وکړي، هغه ته هغه تر اوسه پرې پر ځان باندې نه دي منلي، ځکه خلک یو ډول سرشاره مختصوي دي، هغه که په افغانستان کې که په پاکستان کې په ټوله کې په دې پښتونخوا په علاقو کې د پاکستان د پېښور او کوټو د کراچي او د سیمو کې، ځکه دلته د بي سي وادي سيوري تقریبا لکه افغانستان غوندې غوړېدلې دي او یوازینی هغه منبع د دې سواد یا د دې اصولو د پر ځای کولو د هغه د یو ماشوم د ژوند شپیلیږي، د هغه له فامیل څخه پیلیږي، له هغه څخه وروسته بیا رواج داسې دی چې مسجد څخه د هغه درس او سبق پیلیږي. اما متاسف انا نه په کور کې د هغه پر ذهن باندې کار کیږي او نه هم په مسجد کې او نه هم وروسته په مکتب کې. دا ټول هغه مسائل دي چې تر اوسه پرې کده افغانستان کې خلق دي یا د افغانستان ټولنه یا د پاکستان د هغه تر اوسه پرې هم په دې برخه کې ډېر مشکلات او ډېر ستونزې لري.
حمید صاحب، کته سره ته په دې اړه خپل نظر وایي، کله چې یو ماشوم په کور کې یا له کوره بهر په ښوونځي کې په هر ځای کې د هغه ماشومتوب نه اخلاقي معیارونه زده نه کړي، څه فکر کوي؟ آیا کله چې دوی لوی شي په زوره یو حکومت کولی شي دوی واداره کړي چې هغه حقوقي قواعد ومني، کوم قانون چې هغه دولتي پلي کې دوی ومني په اسانه؟
متاسفانه که افغانستان دی که پاکستان دی، حکومتونو په دې برخه کې کار نه دی کړی. او کدل تک مثلا کدا افغانستان اساسي قانون تراسو، اساسي قانون یوازې د خلکو پر خلو باندې او هغه تقریبا یو سمبولیک شکل درلودي، اساسي قانون په لیکول یا په سمتوګه باندې هغه ته درناوی کول ناممکنه کارو تقریبا په افغانستان کې، او حکومتونو په دې برخه کې کار نه وکړي. لومړی مسله ځکه د فامیل څخه شروع کیږي، کله چې یو ماشوم هغه بیا رازوانیږي او هغه په کوم مفکوره باندې چې دی غټیږي او هغه رالوی کیږي او هغه بیا ټولنې ته راځي، کچیرې اخلاقي معیارونه په پام کې نیول کېدلای وي او یا هم د ماشومان داسې روزل کېدلای نو ولې به په افغانستان کې د جنایي جرمونو پیښې ډېرې وای، ولې به تروریستي پیښې ډېرې وای، ولې به غیر قانوني کړنې ډېرې وای؟ دا ټول هغه مسایل دي چې هم حکومتونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي او هم ټولنې په دې برخه کې پاتې راغلي دي چې په دې برخه کې توجه نه وسوي او کار نه وسوي. او بیا چې کله یو ځوان هغه بیا کله چې قانون ورته جوړیږي او هغه چوکاټ ته لویږي، تر څو چې هغه د ماشومتوب څخه هغه ذهن له دې حقوقي معیارونو سره یا دغه لزده کړو سره د دغه ذهن ورته آماده نه وي یا هغه په دې برخه کې پر هغه باندې کار نه وي سوی، بیا په ځوانۍ کې یا دغه د عمر په پوخوالي کې هغه داسې سرشاره مختصوي چې هغه هیڅ ډول تغییرات خپل په ژوند کې آماده نه وي او هغه هیڅ ډول قانون پلي کولای نسی په ځان باندې، همدغه لوی ستونزې بیا پیښې.
همیم سبي روسي پختنی په توګه کدام را ته ځواب کوي چې ځینې معیارونه اخلاقي معیارونه دي یا په ټوله کې یو معیار وي په ټولنه کې، یو څه لکه افغانستان کې ملما پالنه ده یا واده باندې وفا کول د کته چا سره ژمنه وکي هغه پلي کوي حتما. پاکستان کې داسې څه عام د خلکو ترمنځ شته چې دوی حتما باید د قانون علاوه د قانون باندې هیڅ فشار ونه چوي دوی پلي کوي؟
اغلی سیال هر ټولنه ځان ته دا ډول ځینې معیارونه لري، دا ډول ځینې مسائل لري، هر ټولنه خپل شوالی او بدوالی لري. پاکستان کې هم دا ډول ریواجونه سته، هغه که په ارادي ډول یا غیر ارادي ډول، هغه که مثلا د خلکو خوښ وي که نه وي خوښ، خو بیا هم هغه ژوندي پاتې سوي دي. که د میلمه پالنې ریواجونه یا مثلا که پر واده باندې د اوپا کولو ریواجونه وي، دا شان سته او دا د ټرو د هر ټولنه دغسې یو ځانګړنه لري، په هر قوم دغسې یو ځانګړنه لري. په پاکستان کې هم ډېر دغه سي ریواجونه چې هغه مثلا هغه د دې ځای خلک د پاکستان خلک ور باندې ویاړي او هغه ورته پابند دي، داسې ډېر ش ریواجونه سته او تقریبا ژوندي یې ساتلي دي تر اوسه پورې.
ډېرې مننه کور ودان ژوندی اوسې پخنۍ خبریال عبدالله حمیم هم له پاکستان او دا چې هلته په ټوله کې اخلاقي معیارونه څومره په پام کې نیول کېږي په دې اړه موږ سره د پاکستان وضعیت هم شریک کړو. زاده صاحب بیرته تاسې ته راګرځم، ما مخکې هم یادونه وکړه په ځینو ټولنو کې اخلاقي معیارونه د نورو ټولنو نه توپیر کوي، که دا راته وایي په افغانستان کې په ټوله کې موږ څه ته د اخلاق معیار ورکوو؟
قدرمن سیال صاحب، لومړی ګام کې باید افغانستان ملت ولس د ولس فرهنګونه او تمدن باید مطالعه کړو، ځکه چې په نړیواله کچه د هر سیمې فرهنګ، عنعنه، دود، رسم، رواج، ارزښتونه، باورونه فرق لري، توپیر سره لري. په افغانستان کې هم که چېرته وکتل شي به سنتي ټولنه ده، دلته دې نه مخکې چې یو ځوان ښار ته لاړ شي او یا پوهنتون ته لاړ شي، هغه لومړنی د زده کړې ځای ورته همغه سیمه، کورنۍ او چاپېریال ده. نو په دې اساس یو شمېر مسایل دلته د ماشومتوب څخه یو ځوان ته ورخودل کېږي چې باید هغه مسایل رعایت کړي، لکه د مشرانو درناوی ده او د دې تر څنګ د ګاونډیانو حق او حقوق ده، همداراز چې ده د مشرانو په مخ کې بې ځایه باید ونه خاندي، بې ځایه ونه ګرځي، بې ځایه خبره ونه کړي. داسې په همدې شکل په سیمه کې په هغه چاپېریال کې کوم داسې کار ونه کړي چې سبب د دې شي چې کورنۍ ور باندې وشرمیږي، نو دغه مسایل ورته ښودل کېږي. او هغه ابتدایي زده کړه چې یو ځوان کوي په خپل کورنۍ له خوا بیا په چاپېریال کې، همدا مسایل دي چې ورته ویل کېږي چې ګوره داسې کار ونه کړي چې خدای نخواسته سبا ورځ خلک تا ته ګوته ونیسي او دا د سبب د شرمندګۍ د موږ شي. ولې په ټوله کې هره ټولنه هره سیمه ځانته فرهنګ لري، عنعنات لري، رسم رواج لري، نو هغه سره فرق لري پرته د شک. او بل دا چې یو شمېر مسایل چې په کورنیو کې خپل ماشومانو ته نه ښودل کېږي، نو دې برخه کې باید د افغانستان حکومت زیرکتې ادارې باید عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې موږ ګورو په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی ملسی د په افغانستان کې هېڅکله قانون په بشپړ ډول پلي نه شولو، او ډیری خلک د قانون څخه ویره لري، حتی کله چې قانون یادوو، یعنی قانون د قانون نوم ور باندې بد لګي، او یا که ورته وایي چې حقوقي قواعد داسې ایجابوي، باید داسې رفتار وکړي، کردار وکړي، نو هغه ور باندې ښه نه لګي. نو د دې لپاره کار کول پکار دي، باید یعنی سیار کمپاینونه په لار واچول شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي، د رسنیو له طریقه، د رادیوګانو له طریقه، همداراز چې په جمعتونو کې دغه کار وشي، تر څو پرې ولس په بعض مسایل باندې پوه شي او په ټولنه کې هغه اخلاقي معیارونه په ښه شکل تنظیم شي. په تعصب باید ووایم چې په افغانستان کې خاصه د سلونی ملسیز جګړه، ناامني، ناخوالې د دې سبب شوې ده چې ډیری خلک خاصتا په لویو ښارونو کې ډیری مسایل نه رایتوي او اخلاقي معیارونه ډېر کمزور شوي دي. لکه تاسو یو اټیوال ته چې ورشي ورته سودا راکړه، نو کوخه کوي چې هغه شی چې ډیر په خوانه پات شوی دی، خراب دی، فرسوده دی، هغه درکوي. که چېرته ته یو کراچیوان ته ورشې ترکاري او ناخلی یا میوه اخلي، نو تا به مثلا پیسې ورکړې وي، کوخه کوي چې هغه خراب پکې واچن، نو په تاسو به چې اخلاقي معیارونه نه راځي. یا مثلا روژه میاشته ډیری کسان چې هغه عمده فروشی لري او یا تاجران دي، سوداګر دي، مالونه د نورو هیوادونو څخه وارد دي، د دې پر ځای چې پروژه کې دوی په قیمتونو کې ټیټوالی راوړي، تر څو پر ښه خدمات ټولو ته وړاندې شي، هر کورنۍ چې بې بضاعت دي، سو اقتصادي ستونزې لري، هغوی هم وکړی شي چې دغه توکي واخلي. په تعصب باید ووایم چې په روژه کې هغه بیې نور هم لوړیږي، او دغه کس چې دغه کار کوي دا به پنځه وخته لمونځ هم کوي، او د دې مدعي به هم وي چې زه ځای به جنت کې ده، نو اپارزی اج به هم کړی عمر به هم کړی وی ولی هغه اخلاقی معیارونه چې باید رعایت شي په تاسو به هم چې نه رعایت کیږي. نو په دې برخه کې خو حکومتونه هم نشي کېدای یا نړیوال سازمانونه چې هر فرد ته ووایي چې ګوره روژه میاشته ده اسلامي ټولنه ده ته دغه شی رعایت کړي، یا اټریوال ته ووایي یا ټیکسي وان ته ووایي. او ټیکسي وان که پوه شي چې احمد یا محمود بهر څخه راغلی د کابل په قواعد او قوانینو اصولو په بایو باندې نه پوهېږي، نو که ورته ووایي چې د هوایي ډګر څخه ته دغه څلورمه کلونه پر سوزې و یا زر به ورته وایي یا به دوه زره وایي، هغه خو پوهېږي چې د بهر څخه راغلی بیا ورته معلومې نه دي. نو یعنی دا هغه معیارونه چې باید پلي شي په یوې ټولنې کې، خاصه افغاني ټولنې کې. په تاسو باید ووایم چې دغه څلور نیمه لسیزو کې دغه فوق العاده متضرر شوي دي. دلته نن ډیری افراد کله چې داسې عمل کوي نو بیا ورباندې ویاړي چې زه ولی داسې ځیرک یم، هوښیار یم، چالاک یم، کولی شم چې یعنی د داسې تاکاتیکو څخه فنونو څخه ګټه واخلم. نو په دې اخلاقي معیارونو د رغولو دپاره، بیا د ترمیم دپاره، نو دلته هر فرد هره کورنۍ مسؤوله ده چې په دې برخه کې کار وکړي، هغه احساس ورکړي، هغه اسلامي ارزښتونه ورته تشریح کړي، او د دې تر څنګ که چېرې داسې کار کېږي هغه فامیلونه ورباندې ونه ویاړېږي، برعکس هغه که ماشوم دا کار کوي هغه تنبیه کړي، هغه ته هغه باندې هغه ترزنش کړي چې داسې کار مه کوه، که چېرې مشران هم کوي نو د کوښښ وشي چې هغوی ته هم دغه پوهاوی ورکړی شي چې دغه کار مو منفي واقع په ټولنه کې پرېږدي او دا کار باید نور ونه شي، په راتلونکي کې ډاډه وشي. نو په تاسو باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې اخلاقي معیارونه اتیا سلنه په افغاني ټولنه کې چې موږ دلته ژوند کېږو ژوند کوو نه پلي کېږي. نو اکثریت کسان چې هغوی څخه دا تمه کېږي د ظاهري بڼې ته چې کله یو کس ګوري چې دغه نو باید دغه معیارونه او دغه نزاکتونه باید پلي کړي، رعایت کړي، ول په تاسو باید ووایم چې ټول نه زیات دغه مسایل هماغوی ماتوي او ټولنه د دوی لخوا زیان کوي. نو په کل کې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې باید ډېر اساسي کار وشي، په دې برخه کې باید لومړیتوبونه تعریف شي د حکومت لخوا، د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي، مناسب دکتورین به لاس لاندې ونیول شي، دغو دکتورینو په رڼا کې د دې ستونزو د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي.
مننه مننه زازای صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. خاطره جانې که تاسو ته راشم، زازای صاحب اشاره وکړه چې اخلاقی معیارونه نه یو دا کېدای شي چې دوکاندار لکه دوی اشاره وکړه پروژه کې قیمتونه لوړ نه کی، خو برعکس د دې کار کوي، یا د دې اشاره وکړه کله چې یو څوک نابلده وي او چرته ځي د اخلاق ایجابوي چې هغه سره مرسته وشي، خو دوی برعکس دا چې ویني یو نفر بیگانه ده یا نابلده ده هغوی سره لا ظلم کوي. تاسو افغانستان نه بهر راغلی دالته په لندن کې راته وایي کله چې نابلده وایي یا یو ځای ته تللی داسې چې خلکو سره موسر خوړلی چې هغه خپله دمدې هیواد وي، دمدې ځای وګړی وي، د انګلستان وګړی وي، تاسو سره داسې برخورد کړی وي؟
نه، ځکه چې دلته په یو ډول قانون تر څنګ دوی پر خپلې ژمنې ولاړ خلک دي، هغه څه چې موږ د افغانستان وګړي د دې اعلی روچې پر خپلې ژمنې ولاړ یو، خو ځینې ځایونو کې بیا ترې پرې نه پاتې کېږو. هم داسې ډېر موارد ښایي ډېرو کسانو ته رامنځته شوي او ورسره مخ شوي وي، خو نه دلته دوی نه پوهېږم په یو ډول خپل ماشومان هم همداسې روزي. زه یو ورځ مارکیټ ته لاړم، هلته مې یو څه خوښ کړل، همدغه یو 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 دانه او یو سای وروستی پاتې و. ما چې خپل جیب ته لاس کړل نو زما په دسکول کې کارت رانه هېر شوی و، او هغه پیسې ډېرې وې، له کارت پرته یې ما نه شو اخیستی. ما ویل زما میډمې بهر دی، زه ځم هغه څخه کارت اخلم بېرته راځم، خو زه دغې چې ته اړتیا لرم. زم داسې چې ووتم هغه سره په خبرو شوم، لاړو بل دوکان ته، هغه بیخي زما له یاده ووت. یو دوه درې دوکانه چې وګرځېدو بېرته چې داسې راتاویدو، هغه دوکان ته چې ورسېدم زما پراپ یاد شو چې هغه خو ما خوښ کړی و. زه چې لاړم خپل ځای کې نه و، ما میړه ته وویل هرومرو یې بل چا ته ورکړی یا بل چا به اخیستی وي، نو پورته کړی دی. دې خوا ته چې راغلم کاونټر په سر ما ته چې پام شو، به یې خندی موسکی شوه. ومی لیدای چې هغه خپل څنګه کیخدا او پتہ مو وای چې زه به بیرته ورځم او هغه به ته اخلم. یعنی دومره په خپل زموږ په ټولنه کې ما د څه یو څه کله نه اوریدلې تر هغه چې پیسې به د پټوله کې ورته ورکولې بیا به د تمه د دې درلوده چې هغه شی ورته پت کړي. دې سره جوخت هر هغه خبره چې وي هر هغه څه چې وي دوی ډېر پر خپلو خبرو احتیاط کوي. دا په دې معنا چې یعنی خپله هره خبره یې ورته ارزښت لري. کله چې ژبه ورکوي او ژمنه ورکوي نو پرې ولاړ هم وي. دې ته ورته ډېر اخلاقي اصول دي چې دوی یې په پام کې نیسي پرته له قانونه. خو ډېر شیان بیا په قانون کې پل کېږي چې استفاده اړتیا نشته چې څوک پرې بې ځایه تمه ولري یا پرې وویاړي چې زه پر خپلو ژمنو یا په دغو چارو ولاړ یم. ځکه چې دلته بیا پرې جریمه راځي که ډېر موارد موږ یو که دوی خپله دي
خطر جانې که په دې اړه ته وایي څه فکر کوئ؟ دا چې موږ اخلاقي معیارونه که مراد کړو که په هره ټولنه کې وي که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي دا به اسانه نه شي چې به موږ په ځان باندې قانون ومنو؟
ډېر اسانه کېږي ځکه چې قانون د ټولنې د اړتیا له مخې رامنځته کېږي او دولتونه اړ دي چې د ټولنې د اړتیا په مخې دي او قانون پر خلکو پلی کړي. دا په دې معنا چې خلک د خپله چاره اسانولو لپاره هم کولی شي هغه د خپله لومړي ځله پر خپل ځان پلی کړي. اړتیا نشته چې جریمه دې پرې راشي یا دې هم دولت پرې فکر وکړي. او اوس زموږ په ټولنه کې که ډېر داسې موارد پام کې نیول شوي وای که دولت کار نه کوو خلکو خو کولی شوی چې لاس په کار شي. خو نه زه فکر کوم ګټه یې همدا ده. زه تمه لرم چې ما ته دې ټول ښه وشي خو نورو ته باید هم ښه په پام کې ونیسم تر څو ما ته دې بیرته هماغه ښه راورسیږي. نو دا ژوند اسانه کوي د ژوندانه ټولې چارې سره اسانوي او په یو ډول روحي سکون چاته وربښي.
ډېر مدنه کور دی ودان د ازادۍ خبریالې خاطرې صفینې موږ سره یې شل دقیقې ژمنه کړې او مدنه کور دی ودان چې خپرونه کې راسره پاتې شوې ژوندی اوسي. زموږ بل قدرمن میلمه هم خپرونې ته وصل شوی دی په هند کې محصل هلال محبت. تاسې ستړي مشي په خیر راغلې هلال صاحب. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده نن موږ په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په ټوله کې په یوه ټولنه کې اخلاقي معیارونه څنګه دي او څومره باید مراعات شي. تاسې راته وایئ هند کې ژوند کوئ هلته خلک اخلاقي معیارونه مراعات کوي که نه؟
سلامونه نیکې هیلې لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو محترمو مېلمنو ته. هیله ده چې روغ جوړ باسي او د روژې دغه مبارک شپې ورځې به در باندې په خیر سره تیریږي. دا چې زه په هندوستان کې پاتې کېږم او اخلاقي معیار دلته څنګه دی لومړی به زه تاسو ته دغه اخلاق یو تعریف وکړم چې اخلاق په یو انسان کې د ښو او بدو تللو معیار ته اخلاق ویل کېږي. یعنی کله چې موږ د اخلاقو تعریف کوو اخلاق موږ نشو کولی چې د یو دین پسې وتړو که هغه مسلم دي او که غیر مسلم دي. یعنی اخلاق جدا دي د دین څخه. بل راځو د هندوستان په ټولنو باندې موږ بحث کوو یا رڼا پی اچوو چې په هندوستان کې اخلاقي معیار څنګه دي. په هندوستان کې اخلاقي معیار که زه خپله تجربه تاسو سره شریکم او تر څنګ یې په مجموع کې درته ووایم نو په هندوستان کې دغه دوکا فریب وعده خلافي غلا کول او یا قتل کول یا چا سره سپکاوی کول یا د دین پسې تړل چې دا مسلم دی دا غیر مسلم دی دا کریسټن دی دغه مسایل دلته په مجموع کې کم دي. یعنی اکثریت دغه شیان نه فالو کوي ځکه چې دی په دغه نظر دی چې هندوستان یو دیموکرات هیواد دی یو فریډم هیواد دی. نو دغلته هر انسان قابل د قبول دی که هغه مسلم دی که غیر مسلم دی. نو زه بیرته یو مثال دغه درکمه دغه اخلاقي معیار پورې به یو مثال زه درکمه. کله چې دغه کرونا راغله په ټوله دنیا باندې کرونا خپره شوه نو په هند کې د هندوستان دولت دغه اعلان وکړلو چې هندوستان دولت که وګورو نفوس یې په ټوله نړۍ کې یا مخکې یا اول دی یا دوهم نمبر دی. همدارنګه اقتصادي وضعیت داخل د هندوستان وضعیت دغه دی کمزور دی عوام ډیر غریب دي. نو هماغه چې د هندوستان دولت اعلان وکړلو چې د دوی دغه په خوراکي توکو کې باید دوی سره ډیر مراعات وشي یعنی باید فیصدي زیاته نه شي د نورو هیوادونو فیصدي یعنی زیاتې شوي. همدا په هند کې هغه خوراکي توکي چې انسانو ته ضرورت لري نو هغه ډیر زیات ارزان شل، نو دغه هم د دغه اخلاقی معیار یو مثال دی. بل ترڅنګ دلته د سدي چې لکه دلته دغه فرق نه کیږي چې دغه مسلمان دی دا کرسچن دی دا د بل دین پورې تعلق ساتي، یا دلته دا د کوم نژاد دی دا د کومې ژبې دی. نو د یو انسان په حیث ساته کتل کیږي، تا سره مقصد رویه کیږي. نو دلته داسې خاص داسې دوکه موکه نه کیږي، او کیږي خو اکثریت باندې زه بحث کوم چې اکثریت یې انسانیت ته احترام لري. دوی په دغه ګوا دي چې دغه انسان دی که دا هر دین پورې وي، نو باید دوی سره موږ نه دوکه وکړو نه ورسره غلا وکړو. که موږ زموږ غوندې خلک چې موږ افغانان اسو، که موږ نور سټیټونو ته ځو، موږ ټکټ د بسونو پرې کوو، موږ یو څه ځان ته په لاره اخلو، نو کوم ریټ چې پرې لګېدلی وي هغه یو انډین ته ملاویږي او همدارنګه موږ ته ملاویږي. په دې کې هیڅ کوم فرق نشته، نه کومه دوکه تا سره کولی شي او نه کوم هغه د اخلاقي معیار ماته ولی شي.
هغه افغانان چې هلته اوسېږي، هلال صاحب که په دې اړه راته وایي، یا هغوی وظیفه کوي یا تاسو غوندې محصل دي، کله چې دوی دغه دولتي ادارو ته ځي، په ټوله کې یا پانتونونو ته ځي، دلته دا د نمرو معیار څنګه ده؟ همدارنګه که چېرته دوی غواړي وظیفه واخلي، هلته بیا دا خبرې نشته چې ته د کوم قومي یا ته د کوم دینی؟
نه بلې، دلته لکه زه به داسې ووایم چې په دلته اول خو افغاني سټوډنټانو ته دا اجازه نه ورکوي، او همدارنګه د نورو هیوادونو سټوډنټان کوم چې انټرنیشنل سټوډنټان هندوستان ته د زده کړو دپاره راځي، هغې خو دې دپاره راځي چې یو پیو کانټراکټ باندې راځي چې آی سی سی آر په نامه یو آفیس دی، هغې ټول ریسپانسبلټي د سټوډنټانو اخلي چې هغې کې د دی د کور کراګان هم دي، د جب خرچې هم وي، همدارنګه د یونیورسټي بیلونه هم دي، دا پیسونه دي، او همدارنګه د دې دغه د دوا لکه بیمه کیږي د هسپتال سره دا رجستر کوي، سره دغه ټول ریسپانسبلټي دغه آی سی سی آر په نامه دفتر اخلي. نو کله چې سټوډنټ دغه ترې شي، دا غي هدف دا وي چې دغه تل زکړه وکړم تر څو به خپل هیواد ته لاړ شم. دغه تا سره یو ساين کیږي، یو کانټراکټ کیږي چې تمہارا وګختلې د دوه کالو د پاره د پنځو کالو د پاره دغه تل زتا سره ټول سپانسر کوم سپورټ کوم دي، نور چې سات ټایم پوره کیږي ته به خپل هیواد ته هیواد ته ځي. نو د دې پالیسی دغه د خارجي سټوډنټانو د پاره چې دلته راشي درس وي، به خپل واپس لاړ شي، خپل دغه تو بل پاش نه د نمرو خبره، نو د نمرو کې هم د سپازا به ول نکیږي، سا حق دې درته خو په خوشحالي درته وي چې په دغه ټیم راشه نمرې درانه واخله او لاړ شه. نو د څه څنګه ول پکې نشته دی، او نه د څه وخت ځای کول پکې دی، او نه پکې دا ویل کیږي چې دا مسلم دی یا د افغانستان نه دی، دا د سریلانکا نه دی، د بنگلاديش نه دی، نه دغه مسایل دغه تل نشته دی. دلته د یو انسان په حساسه قتل کیږي.
بیا خپل د افغانانو په اړه توای پټول کی هندیان خو برخورد تاسو یادونه وکړه چې خېده پټول کی یواز د افغانان سره نه ټولو مهاجر سره یاغه کسان چې د هیواد تورزي، بیا افغانان هلته څنګه دي؟ د اخلاقي معیارونه بیا په پام کې دوی نیسي نه نیسي؟ هغه قانون مراتی کنه؟
زه به یو خبره بل دا وکړم د افغانانو په باره کې، لکه خصوصا د هندوستان خلک عوامي چې دي، یعنی ټول هندوستان خصوصا عوامي چې دي، دا د افغانانو سره ډېره سیوا مینه محبت کوي. نو دوی سره چې موږ څومره بحثونه کړي دي، نو دوی داسې وایي چې موږ د تاریخ د خوانه موږ افغانانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو، موږ سره رفت آمد لرو، او موږ سره ډېره حتی څوک حتی زموږ کلتور سره یو شی دی، او ژبه سره داسې ده چې دا زموږ ژبه افغانان ډیر زیات عزت کوي، د دې وجه دا ده چې موږ سره نږدې پراته دي، او افغانان هم هر اویه کوي دلته، او دلته د هر افغان دغه کوشش دی چې موږ دلته داسې یو حرکت ونکړو تر څو زموږ د هیواد نوم پرې دغه بدنام شي. نو هر یو سټوډنټ وي که هغه جنۍ وي که هلک وي د افغانستان څخه، هغه ډیر زیات کوشش کوي چې دلته یو ښه حرکت وکړي تر څو د افغانستان نوم دلته روښانه شي او ښه وځلیږي. او همدارنګه دا زموږ یو مسؤلیت دی چې موږ دلته د افغانستان نمایندګي وکړو. او زه به ته بل مثال د صدر کوم چې یو ځای ته موږ تللي وو، زمونږ په یونیورسټي کې یو پارټي لګېدلې وه، نو په هغه کې موږ ټول خارجي سټوډنټانو، نو چې کله موږ سټیج ته وختلو دا ځانونه معرفي کول، نو موږ چې دا خپل ځان به راواخیستلو د نور خارجیانو سره مقایسه کړو، نو هلته موږ ته دا معلومات وشول چې دغه انډین چې دي دا د نسبت د نورو هیوادونو د سټوډنټانو نسبت افغانانو سره ډېره زیاته سیوا مینه کوي. نو طبیعي واقعیت دی چې افغانانو سره انډین ډیره زیاته مینه محبت کوي او د هر افغان دغه کوشش دی چې دلته ښه کړنه وکړي تر څو د افغانستان ایمیج دلته ښه پاتې شي او تر څنګ نور سټوډنټانو ته اجازه ورکړي چې راشي. نو زمونږ دغه کوشش دی چې دلته ښه اړیکې جوړ کړو، ښه حرکت وکړو تر څو زمونږ د افغانستان ایمیج دلته ښه روښانه شي.
مننه هلال صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. زازی صاحب، تاسو ته راشم. موږ د مختلفو هیوادونو نو کې هغه کسان چې اوسېدل د دوی خبرې مو واورېدلې، تاسې مو واورېدلې چې کاغه په لندن کې او کاغه په هند کې دي، کاغه په پاکستان کې. که په دې اړه خبرې وکړو، هغه افغانان لکه تاسې اشاره وکړه په افغانستان کې تر اتیا سلنه اخلاقي معیارونو ته ډېره توجه نه کیږي، خو په نورو نړۍ کې خلک اخلاقي معیارونه په پام کې نیسي او همدا سبب د شل د قانون په اسانه پلي کیږي. څه فکر کوي که چیرته یو افغان له افغانستانه بهر وزي، یوازې هند بنه یا د په نورو نړۍ کې وګورو، یا هغه هیوادونه چې په ټوله کې عموما اقتصادي ضعیفه ده، قانون هلته صحیح نه پلي کیږي، دوی نور هیوادونو ته ځي او هغه اخلاقي معیارونه چې په خپله ټولنه کې نه مراعات وي، په بله ټولنه کې مراعات نه کی، دا په څه معنا ده؟
یو لوی لامل دا ده چې په افغانستان کې ډیری کسان دغه اخلاقي معیارونه نه رعایت کوي. د څلورمې لسیزې ناخوالې دي چې د دې په نتیجه کې اکثریت خلک د خپل ارزښتونو څخه، اخلاقي معیارونو څخه لرې پاتې شول او ډېری خلک نن په دې فکر باندې دي که په پلازمېنه کابل کې وګورو، که په نورو لویو ښارونو کې وګورو، که په ولایاتو کې، څنګه کولی شي چې ګټه وکړي. دا ورته اړینه نه ده چې دغه ګټه مشروع ده یا نامشروع، خو دوی دا ترجیح ورکوي چې دغه شی که چېرته زه لوړ خرڅوم، دا خراب شی زه په بل چا باندې خرڅوم، نو دا یعنی ما ته ممده ده، ګټوره ده، او دا دی ما زیرکتا خیلی، ما وقتی ها خیلی زرکیت دست دور مسئله. به تاسف باید باید ماغل سیال چه دقیقا نوزه هم یوشمیر دوسیم ایوادونو تا تلایم پا افغانستان که خود دست یا وصل ده که چه تا مزدورکار تا کور تا راوری او مزدورکار تا باید چه کار وکره، نو اگه با طول اولاد با بیکار روی خود تا کار تا راوری، نو چې په سر ولاړ به کار کوي، چې کله ورنه لږ وخښ ولې نو بیا ناسي د خسي کې کار نشته. ده سر د دې ته څنګه کچیرته مسوري ته وسو، کچیرته وی پای موټر کې وی وا پرده خراب وي، نو دا چې دوی خراب دي، نو خو هغه هم هغه چاله فریب کړه. په تاسو باندې تو یادونه وکړم چې د ټیکسی وان، موټر وان، بازګر، سوداګر، یعنی دلته داسې یو وضعیت دی چې کله سړی ګوري واقع هم د زړه څخه مایوسه کېږي چې یو داسې یو انسان په صفت چې زه خو به سره تحقیق کوی شم، تر یو حده پورې مطالعه کړی دی او د دې واف بچانو زمدا واف کومې خواته روان دی. په تاسف باید ووایم چې کوم انځور چې منسجم کېږي په ذهن کې هغه ډېر غلط دی. بل دا چې کوم کچېته په دې داسې ټولنې کې یو کس دوه کسه اغه سالم وی هغه کوخه کوي چې دغه اخلاقي معیارونه پلي کړی، نو په دې ټولن کې هغه ورګ دي او یاد پدې کې یو شمېر افراد مجبور کیږي چې هغه هم دغه غلطه لار غوره کړي. بل دا چې کچې ته یو کس د خپل واڅخه وځي لکه د افغانستان څخه یو کس وځي تر ایران ته چي، اغه د ایران چاپریال قربان تاثیر کوي، حالت تعهد جمنتیا او بل وطن اخلاص یو اصل دی. یو کس چې کله نیول کېږي په کار کې، که چېرته وکتل شي چې دغه مخلص دی، تعهد لري، ژمنتیا لري او واقعا د زړه څخه کار کوي، په کار کې صادقه ده، نو موږ کتلی دي چې یو شمېر افغانان حتی په ایران کې ډېر ښه تمتونو باندې ګمارل شوي دي، په خصوصي سکتور کې، حتی د یو شرکت مسؤلیت یې ورکړی دی، ورباندې اعتماد یې کړی دی. حتی موږ داسې هم اورېدلي دي چې د یو شرکت د یو فابریکې رئیس خپله لور ورته واده کړی دی چې دغه افغان دی، د مخلص دی، صادقه ده. یعنی
نو زازای سی ولی دوی په افغانستان کې هم دغه کار نه کوي. تاسو یادونه وکړه چې دوی کله بهر تلاړ شي د متحده کېږي، صداقت پکې راځي، خو افغانستان کې ولې نه کوي؟
په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې چاپېریال، محیط او یا په ټوله کې وایي سوسایټي، یعنی ډېره زیاته متضرر شوی ده. دلته ډېری خلک فقط په دې لټه کې دي چې څنګه کوي چې چال وکړي، فریب وکړي او اخلاقي نیورونه پلي نه کړي. که وګورو یو کس یو لوړ ماډل موټر لري، لنکوزر لري، بل سراچه لري، دا لنکوزر په سراچه باندې موټر هم ډېر ولي ورباندې پټاکان کوي، ورته بد اراده هم ورته وایي، زشته موټر ځي اخترونه هم ورکوي. او که چېرې په دې لنکوزر باندې که بل یو داسې موټر وي چې هغه زري وي یا هغه مثلا د چارواکي وي، هغه چې هغه په دې شکل په دې باندې هغه کوي سترګې باسي او داسې زشت عمل ورسره کوي. نو په کل کې په افغانستان کې په تاسو باندې هم چې ټولنه ډېره متضرره شوې ده، دلته ارزښتونه پایمال شوي دي، ولس سره د ارزښتونو تعریف په تاسو باندې هم چې یو دیو حقوق او سیاسي علومو د استاد په تفصیل چې دغه ولس د مهدي تخصصارم د داخلي منځ له ارزښتونو تعریف نشته، دلته د ملي ګټو تعریف نشته، دلته د ملي ارزښتونو تعریف نشته، دلته د ملي حاکمیت تعریف نشته، دلته حب الوطن په اړه ډېر محدود معلومات ولس لري. فقط د ډېرې خلک د معنویات پر ځای مادیات ته کار کوي، وایي چې بس مادیات، هر څه مادیات دی. یو وسات په تفصیل چې بزرګونه انسانانو لپاره کړی دي، په تېر حکومت کې، په اوس کې ډېر کړي دي، په ټولو کې، په رسنیو کې کار کوي، حتی په ویوه د امریکا کې، په نورو کینالو کې موږ شاګردان دي. په تاسو باید وایم چې په دې ټولنه کې چې دومره موږ خدمت کړی موږ ته، یعنې په هغه سترګې چې باید وکتل شي، عزت وشي نه کېږي، ځکه چې وایي معنویات پر پیسې نه لري وسات دی. ولی او کس چې په غلطه لاره پیسې پیدا کړي، په قاچاق پیدا کړي دی، په فساد کړي، غصب کړي، ولاغه نن شتمن دی، هغه ته درناوین کې خزم کې هغه ته درنه سره هم کتل کیږي. نو کله چې په وی وات کې معنویات له منځه لاړ شي او هلته موجود حاصل وي، پرته د شرط په هغه ټولنه کې پلنډمحاله کې اصلاحات راوستل ډېر ستونزمن کار دی. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په بس کې هم یادونه وشوه، ولی یو شمېر افغانان چې کله اروپا ته ځي، اروپا ته یا امریکا ته ځي او یا د سیمې یو شمېر نورې هېوادونو ته ځي، بیا ته ګورو چې د هغه بېلګې ورکول کېږي، یا هغه الګو جوړېږي هلته چې یعنې دېنه تاسو زده کړه. یو اساسي عمده یې دلته علت دا ده چې هلته چاپېریال جوړ دی، ولس خپل ارزښتونو ته هم درناوی لري، ملي ګټو ته هم درناوی لري، معنویات هلته اصل دی. او دغه یو کس چې د یو چاته پاتې هېواد ته خلار د بل هېواد ته لاندې کوښښ کوي چې دا هم معنویات ته کار وکړي، تر څو پورې په ټولنه کې خلکو ته درناوی وکړي. نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې معنویات 90% ارزښت نه لري. دا ته ډېری مسایل چې قربان تکیه کېږي، حساب کېږي او ولس تجسس کوي په تاسو باندې، ځکه چې هغه څېړنه کې یا کله چې تحقیق کوي د ټولنې په اړه او د میدانی تحقیق کوي، ولس سره د نږدې څخه ګورم، خو داسې یعنې دا کوم مسایل چې زه یادوم، ولس سره نږدې پاتې شوم، هره ورځ په محصل سره هم ګورم، استادان سره هم ګورم، په چاپېریال کې نور ولس سره هم ګورم، سوداګر سره هم ګورم، بانکګر سره هم ګورم. نو بالاخره دې نتیجې ته رسېدلم چې دغه ولس کې اساسي ستونزه دا ده چې دلته مادیات لپاره ډېر زیات کار کېږي، معنویات ته کار نه دی شوی، او په دې برخه کې د وخت حکومتونو هم تحلیل او سهلنګاري کړي. دغه مسله
دلته یو بل پوښتنه کوم، زازای سه تاسو یادونه وکړه چې افغان ولس د دې په ځای چې هغه معنویات ته توجه کوي، زیاتره مادیات ته توجه کوي، خو د دې سربېره بیا هم ډېر غریب دي، فقیر ولس، او نړیوال هم دغه کوي چې باید دوی سره مرسته وشي. دا ولی
قدرمن د سیاست دې خبره وکړم چې اساسي مرسته چې دلته بنسټیز کورونه وشي، زیربنا اوربان جوړشي، پر تاسو باید وایم چې دا غریبي واثر نه کیږي. دلته اکثریت کورونه چې وشول خاصته په تیر شلو کالو کې پر بنا باندې،
خو کله مرسته نه راتیر شو خپل خلکو ته ورشو، کله مرسته نه راتیر شو خپل د غولسته ور وګرځو، یعنی دا ولسم خپل ځان لپاره اساسي کار نه کوي.
قایمن سیال سه په تاسو باید دونه وکړم چې تر ډیر بریدا پورې ولس په دې باندې بوخته چې څنګه کوي شي چې دوی خپل فامیل اقتصادي ستونزې حل کړي، خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. او په دې کې بیا ډېر خلک سره دغه مختلط شوی دی چې دغه نفقه پیدا کوم دغه کوم عاید چې نن مو ترلاسه کړ آیا دا مشروع دی یا نه مشروع؟ دغه تعریفونه هم دولت نه ورک شوي دي. بل دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغان که وکتل شي په نړیواله کچه موږ درې ډوله هیوادونه لرو، شاته پاتې هیوادونه د پرمختګ په حالت کې هیوادونه او پرمختللي هیوادونه. افغانستان شاته پاتې هیواد ده، دلته فقر حاکم ده، دغه مسله نړیوال ته بهتره معلومه ده. تر څو پورې چې دلته اساسي کورونه ونه شي، خلکو ته اشتغالي فرصتونه مساعد نه شي، خلک د اقتصاد له پلوه یعنې خودکفا نه شي، نو دغه ستونزه به کما فی سابق په خپل ځای پاتې وي او حکومتونه چې هر څومره هم وغواړي بلندمهاله کې نه شي کوی چې دغه ستونزه مهار کړي، مدیریت کړي او په
درسته خبرې په توګه دا راته دا وایي سازی صاحب، درسته پوښتنې په توګه دا راته وایي اوس اړتیا ده چې اول خلک خپل اخلاق اصلاح کړي، ځانونه اصلاح کړي چې دا ټولنه پرمختګ وکړي، کول اقتصاد رشد وکړي. لنډي او ځواب راته وایي.
قدرمنی سیال صاحب، په لومړي ګام کې باید اخلاقي معیارونه رعایت شي. په دې برخه کې باید کورنۍ، مدرسې، ښوونځي، پوهنتونونه، حکومت باید په ګډه کار وکړي. حتی د رسانه و سره په ګډه باید په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي. کله چې اخلاقي معیارونه حاکم شول، خلک په بل وطن په زور کې پیدا شول، احساس ارزښتونه تعریف شول، ارزښتونو لپاره ولس کار وکړي، پرته له شک چې دا اقتصاد هم پیاوړی کېږي، ولس اشتغالي راتلونه مساعد کېږي او نړیوال هم دې ته اړ کېږي چې موږ پر اخلاقو پکې موږ سره تعامل وکړي او ګډ مزل.
ډېره مننه کور ودان ژوندۍ وځي. هلال صاحب تاسو ته هم راځي رزما د روسي پښتنې په توګه کدا راته ځواب کړئ. تاسو په هند کې اوسېږي، هلته خلک څومره خپل هیواد سره مینه لري او په څومره صداقت هغه هیواد لپاره کار کوي؟ خپل وګړي البته
په هندوستان کې خو اوس لکه یو سیستم دغه دی، اوس لکه موږ تاسو د څه وایو کنه چې ښځه د کور ده او نر چې دی د بهر د پاره دی. یعنی یو نر کولی شي په افغانستان کې چې د په یو تن باندې لس دولس کسان د خپل فیملی سپورټ کې، مګر به په هندوستان کې چې دی دلته به داسې دا مسایل نشته. په هندوستان کې دا خلک په دې نظر دي چې نر او ښځه باید کار وکړي، ان خپل هیواد ته باید کار وکړي. یو مثال به در کوم چې یو وخت موږ د یونیورسټۍ څخه راووتلو، نو ما سره خپل انډین کلاس میټ وو، نو موږ راووتلو زموږ د یونیورسټۍ مخامخ بلډینګ جوړېدلو، په دغه کې نر او ښځې دواړو کار کولې، نه دواړو مزدوري کوله. نو ما ورته په همدې الفاظ ویلې، ما دا ګوره دغه ښځه طبقه چې دا مالدل ته تاسو په کار کوي، زموږ په وطن کې دی په کور کې خوندي ناستې. نو دې زما هم صنفیانو ما ته په همدې الفاظ ویلې چې نه، دا کار دلته داسې نه دی لکه ستا په وطن کې چې دی. دلته نر او ښځه مساوي دی، دلته باید دا زموږ وطن دی، دا په موږ باندې د مور اونې حق لري. لکه کله چې اولاد مور او پلار ته احترام کوي، عزت کوي او خوشحاله ساتي، دغه وطن موږ ته دغه حیثیت لري. موږ باید نر او ښځې خپل وطن ته کار وکړو، او بل خپل وطن ته دا خلک ډېر ژمن دي، دوی خیانت نه کوي، دوکه نه کوي، او خو په اخلاص باندې خپل وطن ته پرمختګ کوي. وجه همدغه ده چې چې په نړیوال سټیج باندې دغه هیواد قرار لري، خلک په باور لري، خلک په راکړه ورکړه ورسره کوي، او دا هغه څه دي چې د ملت یا د عوام خپل هیواد لپاره کار کړی دی. ژمن دي، دوکه نشته دی، غلا نشته دی، قتل نشته دی، دماکه نشي کولی پکې، غلط حرکت نشي کولی. ټول هم قانون باندې پوه دي، هم قانون په ځان عملي کوي، او تر څنګ چې دی خپله د وجدان کې دا سوچ کوي چې دا زما وطن دی، دا په ما حق لري، دا بادولو په ځای دي چې زه خیانت وکم، زه باید دغه کمه آباد کمه. نو زه فکر نه کوم چې په هند کې به یو افراد وي هغه به د هند لپاره خلاف یا د هند سره به کوم خیانت کوي. ټول خلک ژمن دي، کاغه د هر یو دین خلک وي، کاغه د هر یو عقیده وي، او کاغه د هر یو نجات وي، او کاغه د هر یو ژبې خاوند وي، هغه ټول خلک هند ته چې دی ژمن دي او خپل هیواد آبادوي او کوم خیانت دا خلک نه کوي د خپل هیواد سره.
ډېرې مننه کور ودان په دې هیله چې یو ورځ افغانان هم خپل هیواد ته ژمن شي، خپل وطن سره یې مینه پیدا شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خلک د خپل هیواد لپاره اخلاقي معیارونو حقوقي قواعدو ته پام کوي، افغانان هم همداسې پام وکړي. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه موزمه عملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښه چارې.
ಓಪಿನಂ ಅಲಮ ಕೈ ಸೋಗ್ರಾಕಿಮಾನ ಓಪಿನಂ ಅಲಮ ಕೈ ಸೋಗ್ರಾಕಿಮಾನ ಕೃತ್ಯಂ ಸರಮ ಯಖೈ ದಖಲ್ ಯಾರ್ ಪಜಂಗಾನ ಕೃತ್ಯಂ ಸರಮ ಯ
خی تخ پل یار پزنگانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان واڑو پلا سنو کی فانوس ویر مغان بھی وی ٹکال وی خبریں افغان سائی ون منا د افغان د پختانا سائی ون منا د افغان د پختانا بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم نجیب ویل منصور سر گویا وی سلور کنج دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی داڑد ملاوی تو یا نندار وی دکھا بل پاریانا